دا مشال ریډیو په بل خبرونه کې زستا سو قربا ګل ایازم د سحر لس بجې دی په دې خبرونه کې تاسو اوریدل شئ چې په قبایلی سیمه باجوړ کې د امنیتي ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ تازه نښته شوه. په اسلام آباد کې د قران پاک سوزولو په تورن نیول شوی عیسوی جنۍ میډیکل رپورت وایي چې هغه نابالغ ده. د سره سره د قبایلی سیمو ملکی افغانستان او نړیوالو موضوعاتو باندې رپورټونه او سیډنې لرو. پونیس پروګرام په لوښه باندې د خبرونې په دویم نیمای کې واوري. خو در سره وړاندې د دې سات خبرونه د ملیحا امیرزاده ناورو.
السلام علیکم. ټټول اول په مکړه د خبرونو سټکو ته په باجی وړې جنسې کې د امنیتی ځواکونو او د وسلوالو ترمنځ سخته کې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله اوخته ده. په کراچۍ کې پولیسو د تحریک طالبان یو غړی نیولې دی او د امریکا ریپبلیکن ګوند د راتلونکي صدارتي انتخاباتو لپاره میچ رومنی صدارتي امیدوار ټاکلې. دا خبرونو تفصیل په قبایلی سیمه باجوړ ایجنسی کې د سالارزی په سیمه کې د وسلوالو امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته دوام لري. په سیمه کې د اف سی ځواکونو چارواکي وای په نښته کې تیر شپه درې امنیتي سرتیري وژل شوي دي او یو شمیر اهلکار لا درک دي. د چارواکو په خبره یو لس وسلوال په دې نښته کې وژل شوي دي او یو زخمي دي او اته وسلوال نیول شوي هم دي. لغه نښته چې په پنځمه ورځ هم روانه ده پکې تر اوسه لس امنیتي اهلکار او امنیتي لخکریان وژل شوي دي او دوه سلويخ وسلوال پکې لمینځت للی دي. د دې نخطې لامل ګڼ شمیر کسانو خوندي ځایونو ته کډې کړې دي. وړاندې د تحریک طالبان پاکستان مالکن ډیویژن بیان سراج الدین مشال ریډیو ته ویلیو د غبري د باجوړ او مالکن طالبانو په شریکه کړې. یو پاکستانی عیسائی جینه چې د قرآن د سپکاوي لپاره تورنه ده د نهې په ورځ یې رسمي طبي رپورټ دا وښودل چې دغه جینه نابالغه ده. پولیس دغه جینه په اسلام آباد کې په 16 اگست نیولې وه. یوې پارېدلې قهرجنې ډلې دغه جینه تورنه کړې وه چې هغه پاڼې سوځولې چې قرآني آیات پرې لیکل شوي وو. د هغې وکیل طاهر نوید چودري ویلي یو طبي رپورټ چې یو طبي بورډ چې د دغه جینه د عمر او ذهني حالت تحقیق یې کولو رپورټ یو ښودل چې 14 کلنه ده. هغه ویل بورډ دې نتیجې ته رسېدلې چې ذهني حالت یې د عمر سره موافقت نه لري. دا نه ده واضحه چې آیا د دې دا معنا ده چې هغه ذهني ناروغي لري او که څنګه. د دې نتیجې دا معنا ده چې د دغه جینه کیس په د کم عمره ځوانانو عدالتي نظام ته وړاندې کیږي چېرته چې مدافع کوونکو ته کمی سزاګانې ورکړل کیږي. د کراچۍ د سی آی ډي پولیس وایي د ښار د سوراب ګوډ له سیمې نه د ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان یو غړی نیولې دی. د یادې محکمې د پولیسو مشر چودري اسلم رسنیو ته ویلي دي چې نیول شوی تن اسلام ګل برکی نومېږي او هغه په کراچۍ د تحریک طالبان پاکستان ډلې لپاره د خلکو نه کلنګونه اخیستل. په افغانستان کې نړیوال مرستندوی ازواکي صافوي د روان کال تر پای به په دې هیواد کې د بارنیو عسکرو شمیر له 1 لک نه کته وي. د ائتلافي ځواکونو د عملیاتو مشر جنرال جوزف راینز په هالند کې خبريالانو ته وویل دا په دې معنی ده چې د روان کال تر پای به ایساف شاوخوا 30 زره عسکر خپلو کورونو ته واستوي. جنرال راینز وایي د روان کال د سپتمبر میاشتې تر پای به په افغانستان کې د ایساف عسکرو شمیر له 1 لک 9 زره او 1 لک 10 زره ته راټیټ شي. د افغانستان په هرات ولایت کې د پولیسو چارواکي وایي د افغانستان او ایران پولې ته نږدې د اسلام کلا په بندري خارګوټي کې په ایران کې جوړ شوي لس ماینونه نیولې دي. د هرات ولایت امنیه قمندانې د امنیت امر جنرال عبدالحمید احمدي د سه شنبې په ورځ مشال ریډیو ته وویل دغه ماینونه په یو موټر کې ځای پر ځای شوي او د هرات لورې ته لیږدول کېدل چې د پولیسو لخوا ونیول شول. د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال بان کی مون ویان د نهې په ورځ ویل نوموړي به په روانه هفته کې په ایراني مشرانو زور راوړي چې د خپل هیواد اټومي لانجې او بشري حقونو په اړه چټک عمل وکړي. د ملګرو ملتونو ویان فرحان حق ته خبره په داسې حال کې وکړه چې بان کی مون د ناپایلو هیوادونو په مشري غونډه کې د ګډون لپاره تهران ته روان شو. دا غونډه به نن په تهران کې جوړیږي. امریکا او اسرائیل ویلي د ملګرو ملتونو عمومي منشي باید تهران ته لاړ نه شي. د نهې په ورځ رپورټونو ویلي عراقي چارواکو 21 کسان له ترهګري سره تړاو لرونکي جرمونو لپاره اعدام کړي دي. د عراق د عدلیې وزارت یو چارواکي وایي دا کسان د ګل په سهار اعدام شوي دي. یوې خپلواکې ویبپاڼې السوماریه لیکي په اعدام شوو کې درې ښځې هم شاملې وي. فرانسوي سارنوالانو د فلسطینی مشر یاسر عرفات د مرګ په لړ کې د وژنې تحقیق پرانیستی دی. د نهې په ورځ د فرانس چارواکو ویلي چې سارنوالان په تحقیق شروع کولو رضا شوي دي، خو لا تر اوسه ورته د پلټونکي جج ټاکل پاتې دي. په جولای کې د عرفات کورنۍ له هغه وروسته یو کیس پرانیستی او کله چې سویس ساینس پوهانو دا ویلو د عرفات استعمال په سامان کې د پلوټونیم 210 په نامه د تابکاري لرونکي مادي اثرات موندلي دي. عرفات چې په 2004 کال کې د 15 کالو په عمر کې د فرانس په یو پوځي هسپتال کې مړ شوی و، طبي رپورټ کې ویل شوی چې د وینې د یوې ناروغۍ له کبله د دورې سره مړ شو. خو بیا ډېر فلسطینیان دا فکر کوي هغه ته د اسرائیلو لخوا زهر ورکړل شوی و، ځکه چې د امن په لاره کې خنډ و، خو اسرائیل د دې تورونو نه انکار کوي. په ټامپا فلوریدا کې د ریپبلیکن ګوند امیدوارانو په غونډه یا نېشنل کنونشن کې میټ رومنی د ګوند صدارتي امیدوار وټاکل شو. د میساچوسټس ریاست پخوانی گورنر به په نومبر کې کېدونکې صدارتي انتخاباتو کې د باراک اوباما خلاف ودرېږي. د رومنی میرمنې ان رومنی په غونډه کې د خپل خاوند په حق له په وینا کې ویل،
I can't tell you what will happen over the next
ز تاسو ته د نشمه ویلې چې پراتلونکي سلورو کلونو کې بس کیږي، خو زنن شپه د یوې میرمنې، د یوې مور، د یوې نیا او د یوې امریکایي په حیثیت درېدلیم او تاسو سره د زړه د خلاصو دښمنه کوم چې دا سړی به نه ناکامیږي. په دغه درې ورځنۍ غونډه کې به ریپبلیکن ګوند په ټیکسونو کې د اصلاحاتو اقتصادي پیغام باندې تمرکز کوي او امریکایان به په دې قانع کوي چې اوباما د بیروزګاري ختم کمولو او اقتصادي قوت بیرته بحالولو په وعده پوره کولو کې پاتې راغلي. او په امریکا کې د آیزک په نامه یو طوفان جنوب مشرقي برخې لویزیانا ته رسیدلی او اوس د نیو اورلینز په لور حرکت کوي. دغه طوفان چې د 130 کیلومتر فی غنټه په رفتار ساحلي سیمه وهي، ویل کیږي چې نن به نیو اورلینز ته مخه وکړي. اوه کاله مخکې د کټرینا په نامه طوفان دغه ښار کې تباهي کړې وه. انتظامیې د نیو اورلینز خالی کولو حکم نه دی ورکړی، خو اوسیدونکو ته ویلي دي چې په کورونو کې د دننه اوسي او سامان دې له ځان سره ذخیره کې وساتي. د خبرونو پای
خبرونه مد مشال رادیو نو اوردل چې مليها امیرزاده تاسو لپاره وړاندې کول. تاسو د مشال ټول خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې او ریدلې او لوستلې شي. په کابلی سیمه باجوړ جنسي کې د امنیتي ځواکونو او د وسلوالو ترمنځ تازه نښته شي بي. په اسلام آباد کې د قران پاک سوځولو په تورن نیول شوی عیسوي جنۍ میډیکل رپورت وایي چې هغه نابالغه ده. په خبر جنسي کې د پولیو کمپاین د ستمبر میاشتې په لومړۍ نیټه پیلېږي.
عوام ته دا خواست کوم چې تاسو ته بدل ټیمونه د هفتې یا د لسو ورځو پس درځي، نو تاسو دا مه ګڼئ یاره دا د مخکې کمپین حصہ ده، بلکې دا ګڼئ چې دا یو نوی کمپین دی.
د افغانستان د سولې د عالی شورا پلاوی پاکستان ته د سفر زندولو څه عوامل کېدای شي؟ یو افغان کارپو وای،
ملکی حکومت د نظامیانو تر فشار لاندې دي، خپل پاکستان ته یو خراب وضعیت کې دي، نو نه غواړي چې د زموږ حیات شورا عالی سول هلته سفر وکړي.
پولیس پرونه پلوشه کې به واوري چې پښتانه هلکان او نجونې سرنګ د ولور د رسم نه متاثر کیږي.
زما یو کوچنی خور زما شپنجیری پلار وی، بیا زما جوړ نه ولی، بیا زما پلار او لارتي د زما خور شپنجیری سړی ته ورکړ په 15 لک روپۍ. بس اوس د زما د خور ضرورتونه په پرکژم مشور خرڅه کوي په 15 لک روپۍ.
د دې ترڅنګ په خبرونه کې په نوړو نړیوالو موضوعاتو رپورټونه هم اوریدل شي. له مشال رادیو سره اوسئ. تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د سحر لس اته منټه د پاسه لس بجې دي. د خبرونه کې یو شمېر رپورټونه تاسو لپاره لرو. څنګه تاسو په خبرونه کې واورېدل چې په قبایلی سیمه باجوړ کې د امنیتي ځواکونو او د وسلوالو ترمنځ تازه نښتې شوې دي. دا نښتې د باجوړ په بټوار سیمه کې رامنځته شوې او د فوج وینا ده چې یولس ورپکې پکې وژل شوې دي. په دې نښته کې د درې فوجانو د وژل کېدو خبره هم کیږي. نور حال د سیمې لا د مشال رادیو همکار موږ ته لږ شېبه وړاندې راکړی وو.
دا خو دې باټوار سلارځي په سیمه کې د سرکاري امنیتي ځواکونو د طالب وسلو ترمنځ چې کمن خطه شوی، نو په دې کې د درې پوځیانو په شمول لسته مړ شوي او همدارنګه یو لس طالب وسلوال مړ شوی دي. دا د فرنټیر کور چې کوم د سکري قوتونو یو اداره ده، نو د هغې چې کوم ترجمان دی هغې په وینا باندې درې پوځیان په دې کې په بېګانه جګړه کې مړ شوي دي او څو تنان لا هم بېدرکه دي، ځکه چې په سیمه کې د طالب وسلوالو سره لاس په لاس جګړه روانه ده. نو په هغې کې سخت د سکري قوتونو غړي داسې دي چې هغې سره د دوی لا رابطه هم نه کېږي. په دې جګړه کې څلور امنیتي لښکر چې کوم رضاکار دی هغه هم پکې مړه شوي. د دې سره سره دوه د پولیټیکل انتظامیه نه چې کوم فورس خاصدار او لویز هغې هم پکې دوه تنه مړه شوي، یو پکې عام ځنا خو د فرټیر کور پوینا باندې چې په دې کې یولس طالب وسلوال هم مړه شوي او جګړه لا هم روانه ده.
د وسلوالو لخوا څه غبرګون خو مخې ته نه دی راغلی په دې نښتې په اړه مانی؟
جی هغې پرون چې کوم جګړه شوې ده بېګانۍ په جګړه باندې خو داسې د هغې موقف مخکې نه راغلی نه څه وینا راغلې ده، خو پرون چې کومه جګړه شوه نو هغې دغه دعوه کړې وه چې هغې سره اته د عسکري قوتونو د غړو چې کوم لاسونه پراته دي یا د هغې چې کوم مړي پراته دي هغه ورسره دي، او دغشان ته هغې یو څلور چې کوم د عسکري قوتونو ګاډي دي هغه هم سوځولي دي، او د هغې سره چې کوم اسکول وو هغه ځای کې په سیمه کې دوه اسکولونه هغې هم سوځولي وو.
څنګه تاسو واوریدل چې په قبایلی سیمه باجوړ ایجنسی کې د وسلوالو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده چې پکې درې فوجیان او یولس ورپکې وژل شوي دي. اوس زو اسلام آباد ته چرته چې د عیسائی مذهب سره تعلق لرونکي رمشاد تیر ورځ په پولی کلینیک هسپتال کې طبي معاینه وکړې شوه. د رپورټ تر مخه رمشا دیالس کلنه ده او نابالغ ده. د دې رپورټ په اړه مې لږه شېبه وړاندې په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله پوښتنه وکړه چې د دې رپورټ مهم جزئیات څه دي. نو احمد الله وایي
تیر ورځ د رمشا کم چې د اسلام آباد د نواحي سیمې سره تعلق لرونکي ده او په دې باندې قریبا یو دوه هفته وړاندې دا تور لګولې شوې ده چې د قران پاک آیاتونه چې کوم هغه سوځولي نو او د ایډیاله جیل کې هم دا وخت دغه نو تیر ورځ د په پولی کلینیک هسپتال کې د جوائنټ ایگزیکټیو ډایریکټر محمد زاهد په مشرۍ کې قائم کړی شوی څلور رکنی بورډ د رمشا چې کوم طبي معاینه وکړه. د طبي معاینه وروسته چې کوم د رمشا وکیل دی طاهر نوید چودھری هغه دا خبره کله چې د طبي معاینه او د تجزیه وروسته ډاکټران په دې نتیجه رسیدلي چې رمشا عمر 14 کاله دی او د پاکستان د قانون تر لاندې هغه دا وخت نابالغ ده، او د دې نه علاوه هغه ذهني عمر چې کم دی هغه د اصل عمر نه تقریبا 2-3 کاله لکه هغه نورم کم دی. طاهر نوید دا خبره هم وکړه چې زه کله رمشا سره په جیل کې ملاو شوم نو هغه ډیر زیات جړل او هغه ویل چې ما د دې زینه وباسي او لکه هغه بالکل د ماشومانو په شان دی، هغه ټول خو چې کم دی هغه د ماشومان دی نو هغه ته بالکل د دې شی مبارک صفته ونه چې لکه دا څه حرکت نکړ دی یا څوک هم لګیا دی. نو په کار دی چې د ملک د قانون تر لاندې د میډیکل رپورت راتللو وروسته په کار دی چې دا خوشی کړل شي. دې نه علاوه ګولیا ستیر ورځ چې کوم اوریدنه هم د رمشه په حواله سره شوی و نو د میډیکل رپورت تر راتلو عدالت د کیس اوریدنه چې کوم و هغه تر د روانې میاشتې 1.5 منټې پورې ځنډولې و.
اسلام آباد نظم همکار احمد الله چې د یو ویسای جنې چې پرونی په اسلام آباد کې میډیکل رپورت مخې ته راغلی و چې هغه نابالغ ده. پم دې موضوع کې پاتې کیږو. په ډان ورسپانه کې لیکل شوی چې په داسې حال کې یو عیسائی جنۍ د مذهب د سپکاوي لپاره تورن شوی. په اسلام آباد کې ډیرو عیسائی کورنیو یو نږدې جنگل ته کډی کړی دي، دغه جنگل ته کډی کړی دي او دغه ونو نه ځان ته یو کلیسا هم جوړه کړی ده. دا چې دغه عیسائیان په کوم حال کې دي او څه غوښتنې لري د مقالې په مهمو ټکو کې درته ملیحه امیرزاده اوروي.
ډان رس پڼه لیکي د پاکستان په سرحد اسلام آباد کې د عیسائی مذهب په سلګونو کسان چې کورونه پریښي دي، ډېرې خلکو پکې په یو ځنګل کې کیمپ جوړ کړي، ونې وهلي دي او د څانګو نه یو کلیسا جوړوي. د رس پڼې په خبره دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې په روسیو کې یو غریبه عیسائی جنۍ چې ذهني ناروغي لري د هغه پڼو په سوځولو تورنه شوې چې ویل کېږي قرآني آیات پرې لیکل شوي وو، چې د رس پڼې په خبره په اړه یې څه خاص ثبوت هم نشته. رس پڼه زیاتوي له هغې وروسته تقریبا 650 عیسائی کورنیو کډي کړي دي خو ځینې پکې واپس شوی هم دی. رسپانه په دغه عیسائی کورنیو کې د یوې خزی سمیرا زاهد تخلیلی کی چې د ځنګل ته به د خشاک ټولولو لپاره ورتلله، نو ځکه ورته د سرپنا یو مناسب ځای ښکاري. رسپانه د دوی د پادری د تخلیلی کی کسه هم دغه ته خوراک وبنشته خو هیله لري چې خدای به ورله د صبر میوه ورکړي. په پاکستان کې د اسلام د مذهب سپکاوی یو ډیره نازکه مسله ده چې تورن کسان پکې اکثر وهل یا وژل کیږي. ډان لیکي تیر کال هم دوه سیاستدانان چې د مذهب د سپکاوی د قانون بد یې ویلو او وژل شول. رسپانه زیاتوي د پاورستا اول پاکستان علما کونسل ملایانو او پاکستان انټر فیث لیگ په نامه یوې ډلې په ګډه یو خبري کانفرنس وکړ. دواړو ډلو په دې غږ وکړ چې تحقیق ته وکړل شي آیا دغه عیسائی جنۍ په ناسم ډول تورنه شوې او بیا په دې لړ کې د مذهبي سختریزو سرول دي. یوې ډلې په کې د حکومت نه عیسائیانو ته د تحفظ ورکولو غوښتنه هم وکړه. رسپانه لیکي تنقید کوونکي وایي د مذهب د سپکاوي قانون اکثره د بدل اخیستلو لپاره استعمالیږي. د دې کیس په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په بیا بیان کې دا یو سخت خواشینونکي خبره ګرځول شوې و. په یاد خبري هونډه کې د شورا مشر په باره نیو غږ وکړ چې مداخلت ته پکې نه کوي او زیاته کړه چې پاکستان بخپل د غجینې او د غی ټولنې ته تحفظ ورکوي. رسپانه د یوې بلې ښځې چې کورې پریښی و او اوس واپس کور ته تللې، له خولې زیاتوي بچي یې د واپس تللو نه ډېر یریدل، نو ځکه یې خپلوانو کره لیږلي دي. رسپانه لیکي د عیسائی مذهب کسان وایي غواړي چې په یاد ځنګل کې د اوسېدلو اجازه ورته ورکړل شي، چې هغلته د یوې کلیسې بنیاد هم ایښی دی او پکار ده د دې احترام دی وشي.
تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږی د خبر ایجنسی د صحت محکمې وینا دا چې د خیبر په لرو پرتو او نا آرامه سیمو تیرا او بازار زخه خېلو کې به د پولیو او داسې یو شمیر نورو ناروغو نه د مخنیوي لپاره مخصوص کمپاین د ستمبر په لومړۍ نیټه پیلوي. دوی وایي چې دلته د امنیت او د خرابې وضع له امله ډېرې موده شوې ده چې کمپاین پکې نه دی پیل شوی، خو اوس به د امنیتي سرتیرو او د خسادارو په مرسته ماشومانو ته د پولیو او د نورو ناروغو څاڅکي ورکوي. نور حال د سیمینز مونږ همکار په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر ایجنسی د صحت محکمه وایي چې د ستمبر د لومړۍ نیټې نه به د خیبر ایجنسی په لرې پرتو سیمو لکه تیرا او بازار زخخیلو کې د پولیو ترڅنګ د شری، تور زیړی، ټوخلی او د جټکې ناروغیو نه د مخنیوي دپاره مخصوص کمپاین پیل کوي او ځایي کورنیو ته به د ځان د صفایي د سامان یو یو هایجین کټ هم ورکولی شي. په دې هکله باندې د خیبر سیمې د صحت محکمې مشر ایجنسی سرجن ډاکټر اعظم وزیر مشال ریډیو ته وایي
هغه علاقو کې چې ډېر مودې په هغه کې ویکسینیشن نه و شوی، دا لاین آرډر ایجنسیز د پولیټیکل ایډمنسټریشن په تعاون سره مونږ هغه علاقو کې هم کار شروع کړی دی. دې ستمبر په میاشت کې به خصوصا درې پیسیجز کېږي د پولیو، چې یو به په ایک دو تین ستمبر وي ماشومانو ته به قطرې ورکېږي، بل به په دس گیارہ بارہ ستمبر وي او بل به په 19-20 باندې شروع کېږي.
نوموړي زیاته کړه چې د تیراو زخخیلو سیمې خلک دی د دین خبر وی چې مونږ به په دې سیمو کې په لږه موده کې ماشومانو ته پر لپسې ویکسین ورکوو چې د دوی قوت مدافعیت ورسره مضبوط شي.
مونږ عوام ته دا خواست کوو چې تاسو ته بدل ټیمونه د هفته یا د لسو ورځو پس درځي، نو تاسو دا ما ګڼې چې یاره دا د مخکې کمپین حصہ ده، بلکې دا ګڼې چې دا یو نوی کمپین دی. د دې مقصد دا دی چې دا ماشومانو ته زر زر د لسو ورځو یا د اتو ورځو په وقفه کې ویکسین ملو شي، چې هغه ته په یو میاشت کې درې ډوزونه ملو شي او هغه امیونیټي ډیولپ شي. ولی کې دا وایرس دلته بارا کې سپیشلی او خیبر کې ډېر خطرناک صورتحال اختیار کړی دی.
د خیبر سیمې د صحت چارواکي وای چې په دې مخصوص کمپاین کې ورته د صحت نړیوالې ادارې WHO او یونیسف مرسته هم ترلاسه ده او دوی زور لګوي چې دلته د دغو ناروغیو مخنیوي وکړي شي.
د قبایلی سیمو د لوبغاړو لپاره یو ښه خبر دی چې پاکستان کرکټ بورډ د قبایلی سیمو سره سره بره او کوز دیر په مشتمل فاټا کرکټ ریجن جوړ کړی دی. د قبایلی سیمې ځوانان په دې خوشاله دي چې دوی ته د کرکټ یو ښه موقع په لاس ورغله. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ همکاري رابع اکرم خان په دې رپورټ کې راکوي.
پاکستان کرکټ بورډ د قبایلی سیمو ځوانانو لپاره فاټا کرکټ ریجن جوړ کړی دی. د پاکستان کرکټ بورډ ویان ندیم سرور مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د قبایلی سیمو اولس کرکټ سره ډېره مینه لري او د ډېرې مودې راسي دا غوښتنه وه چې دوی له دې هم ځان له کرکټ ریجن جوړ کړی شي. نوموړي زیاته کړه چې کرکټ ریجن جوړېدو سره به اوس د قبایلی سیمو اولس هم په کامل لوبډله کې برخه اخیستی شي.
پاکستان کرکټ بورډ دا محسوس کړه چې د قبایلو دا غوښتنه حقیقی دا او د دوی په غوښتنه کار کول پکار دی. نو قبایلی سیمې یو ځان له ریجن جوړ کړو چې پکې شمالي او جنوبی وزیرستان، کرم ایجنسی، خیبر ایجنسی، باجوړ ایجنسی، مومند ایجنسی او اورگزی ایجنسی سره سره بر او کوز دیر هم شامل دي. نو په دې ټولو علاقو مشتمل دا ریجن اوس د پاکستان کرکټ بورډ ریجن دی.
فاټا تک د کرکټ ریجن درجه ورکولو د خیبر ایجنسی لوبغاړي د پاکستان کرکټ بورډ په فیصله خوشاله دي. جمرود تحصیل سره تعلق لرونکي د کرکټ لوبغاړي حسین اکبر وایي چې د فیصله نه د قبایلی سیمې ځوانانو ته یو ښه موقع ترلاسه شو.
د فاټه 11 پلیئر پلینګ سایډ د فاټه الکان لوبيږي یا یو کس به د ډیر وی، نو ان شاء الله ټول پلیئرز ته چې څنګه فاټه پلیئر دي ډیر ښه چانس دي د
خیبر ایجنسی یو بل لوبغاړی عبدالمنان مشال ریډیو ته وویل چې دا فیصله ډیر وخت پس وشوم، خو اغوی اوس هم په دې خوشاله دي.
تیر میچونه به کوي لګر نه دیسره پرفورمنس کوي دو پاکستان تیم ته برسې حاصلې او دې سره هو ډېر خلک خوشاله دي. کوم کار چې پنځه شپږ کال مخکې کېدل په کارو غنه اوس وشو. فلحال اوس هم ټیک دی، ځکه چې کم روان نسل دی کنه هغه به کرکټ وي تباهي نه بچ شي. او انشاءالله فاتح به
خیبر ایجنسی د کرکټ د ایسوسیشن صدر حاجی تیمور افریدی وای چې پاکستان کرکټ بورډ د چیئرمین په دې فیصله خوشاله دي. نوموړي زیاته کړه چې د قبایلي سیمو ځوانانو کې د صلاحیت کمی نشته او ریزر باب کامی کرکټ لوبډله کې د قبایلي سیمو ځوانان شامل وي. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږی ټاکل شوې ده چې ناتو به تر 2013 کال پورې په افغانستان کې د خپل عسکرو شمیر ثابت وساتي او د 2014 کال په پای کې به له دې هیواد څخه بهرني عسکر ووزي. خو د حساب د عملیاتو قومندان د سې شنبې په ورځ ویل د روان ایسبي کال تر پای به شاوخوا 40,000 عسکر له افغانستان څخه وباسي. په دې اړه د فرانس اجانس رپورٹ لو جان آقا الکوزین وورو.
په افغانستان کې د امنیت ساتنې نړیوال مرستندوی ځواک ایساف وای د روان کال تر پای به په دې هیواد کې د بهرنیو عسکرو شمیر له 1,00,000 څخه ښکته وي. د ایتلافي ځواکونو د عملیاتو رئیس تورن جنرال جوزف راینز په هالند کې خبریالانو ته وویل دا په دې معنا ده چې د روان عیسوي کال تر پایه به ایساف شاوخوا 40,000 عسکر خپلو کورونو ته واستوي. جنرال راینز وای د روان عیسوي کال د سپتمبر میاشتې تر پایه به په افغانستان کې د ایساف عسکرو شمیر له 1,09,000 څخه 1,11,000 ته راټیټ شي او د کال په پای کې به نور 10,000 عسکر هم له افغانستان څخه وایستل شي. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي په لومړي سر کې داسې ویل شوی و چې په افغانستان کې به د بهرنیو عسکرو شمیر تر 2013 کال پورې په خپل حال وساتل شي. ناتو زیار باسي چې افغان امنیتي ځواکونه وروزي تر څو دوی په یوازې ځان امنیتي چارې پر مخ بوزي. په دې اړه به هم وروسته پریکړه وشي چې څه شمیر ناتو ځواکونه به د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره په افغانستان کې پاتوي. ناتو دا مهال له افغانستان څخه د خپلو وسلو او موادو د ایستلو چارې پر مخ وړي او شاوخوا 2,00,000 کانټینرونه باید د دوی مواد او مهمات له افغانستان څخه مربوطو هیوادونو ته انتقال کړي. ناتو هیوادونه هیله مند دي چې له افغانستان څخه د وتلو لپاره به سیاسي پریکړه د 2013 کال تر نیمایي پورې وشي. د ګډ ائتلافي ځواک قومندان جنرال ولف لانګ هیلد وای هر څومره ژر چې کیږي مونږ سیاسي پریکړې ته اړتیا لرو. دی وای مونږ باید خپلو سیاسي مشرانو ته کافي وخت ورکړو چې په دې اړه فکر وکړي. د حال او راتلونکي د پریکړې لپاره به وروستۍ نیټه یا وخت د راتلونکي کال سپرلی یا اوړی وي. له بلې خوا د ناتو یو عسکر د افغانستان په ختیځ کې د سې شنبې په ورځ د وسلوالو په حملو کې ووژل شو او یو هلیکوپټر یې تېره شپه د ماموریت په جریان کې وغورځېده. د ائتلافي ځواکونو په وینا د الوتکې د غورځېدو په پیښه کې د سر زیان نه دی اوښتی. ائتلافي ځواکونو د وژل شوي عسکر هویت او د حملې ځای نه دی په ډاګه کړی. د ایساف ویانده بریدمنه ایمی حسین وای د دوی یوې چینوک الوتکې د دوشنبه په شپه په لوګر کې عاجله ناسته وکړه. دا وای الوتکې ته زیان نه دی رسېدلی او پوځیانو له منځه یوړه. دا وای د پیښې په ځای کې د وسلوالو مخالفانو د فعالیت کوم راپور نه دی ورکړ شوی.
څنګه همکار جان آغا الکوزی چې د فرانس پریس اژانس رپورټ تاسو ته وړاندې کولو. د افغانستان په اړه یو بل رپورټ هم لرو چې یو شمیر افغان کارپوهان وای د پاکستان له خاورې په کونړ د راکټي حملو دوام او ځینې نور عوامل د دې سبب شوي چې د سولې د عالی شورا پلاوی پاکستان ته خپل سفر ځنډوي. دغه کارپوهان د پاکستان د افغانستان د سولې له پروسې سره د پاکستان د استخباراتي ادارې نه همکاري او د دې هیواد کورنۍ جنجالونه هم اسلام آباد د دې پلاوی د سفر په مخ کې خندونه بولي. د سولې د عالی شورا چارواکي هم دغه عوامل بی اغیزی نبولی خوای چې دغه سفر به یو مناسب وخت کې وشي. د مشال رادیو خبریال معصوم میوند له کابل رپورت لري.
د افغانستان د سولې شورا د پلاوی سفر پاکستان ته له هغو پریکړو څخه یوه وه چې دوه میاشتې پخوا کابل ته د پاکستان د صدر اعظم په سفر کې له افغان چارواکو سره وسوه، خو د بېلابېلو دلایلو له امله دغه سفر تر اوسه نه دی سوی. یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ختیځو سیمو د راکټي حملو دوام د دې سبب سوی چې د سولې د عالي شورا د پلاوی سفر وځنډېږي. د سیاسي چارو کتونکي وحید مجدا ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان حملې په هنر ولایت کې زایل او د توپانی حمله وشوه، د هغه په نتیجه کې ولسی جرګه کې لوی نامرا راپورټ شوه. یعنی د پاکستان او افغانستان د کرکېش په خاطر دلته یو سیاسي بحران د نه افغانستان کې رامنځته شو. سلاودین جابانی هم داسې فکر وکړ چې زما تاک پاکستان ته شاید کومه پایله ونه لري، ځکه چې پاکستان زموږ خاورې تر برید لاندې نیولې دي. زما سفر هلته کېدای شي چې زما د سیاسي شخصیت کې هم منفي اغېزه واچوي.
تاکل سوی و د سولې علي شورا یو پلاوی د دې شورا د رئیس په مشرۍ د روژې میاشتې په وروستیو کې پاکستان ته سفر وکړ، خو هغه وخت هم دا سفر ونه سو. د چارو بل څېړونکي جاوید کوهستانی په دې باور دي چې د پاکستان لخوا د راکټي حملو ترڅنګ د افغانستان د سولې پر خبرو د پاکستان د استخباراتي ادارې ناخوښي او د دې هیواد نورې کورنۍ ستونزې د دې سبب سوي چې دغه سفر وځنډېږي. ښاغلی کوهستانی ازادي راډیو ته وویل
پاکستان ملکی حکومت د نظامیانو تر فشار لاندې دي، خپل پاکستان ته یو خراب وضعیت کې دي. نو نه غواړي چې د زموږ حیات شورا علي سول حتی سفر وکړي او بیا تش لاس ته بیرته وګرځي. دوی غواړي چې پاک طالبان افغانستان ته دننه کې څه جغرافیه او افغانستان په خاوره کې دوی تسلط پیدا کړي، دوی برنامه دادی.
له بلې خوا د سولې علي شورا غړي هم مني چې د پاکستان لخوا د راکټي حملو دوام د دې هیواد کورنۍ ستونزې او نور عوامل هم اسلام آباد د دوی د پلاوی پر سفر بیا غیزی نه دي. خو د دې شورا د نړیوال اړیکو سلاکار او غړي محمد اسماعیل قاسم یار ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د عالی شورا د رئیس صلاح الدین ربانی سفر به ضرور په یو مناسب وخت کې وسی.
د زمینې په برابرې دو سره او په دې باور چې په ځینو مسایلو توافق وسی، یو میکانیزم جوړ شي چې پریکړه تحقیق کړي او دواړو خواو ته وښودل شي. همدار سفرونه یوازې د دې لپاره نه دي چې بس تر سره دي، شي باید یو پرمختګ په ځان پسې ولري. نو ځکه دا به یو معقوله هڅوي چې دغه سفر باید یو لاسته راوړنه ولري.
شغل قاسم یار تمام شو چې اسلام آباد ته رسول علي شورا د پلاوی سفر ښه نتایج ولري. له دې مخکې د شورا غړو ویلي و چې د طالبانو د یو مهم مشر ملا عبدالغنی برادر په ګډون د هغو طالب چارواکو خوشی کېدل چې پاکستان به جنګ کړي یوه له هغو موضوعاتو څخه ده چې په دې سفر کې به له پاکستاني چارواکو سره خبرې پر وسی. یو شمېر کتونکي له دې عمله د دې سفر د بریالي کېدو په اړه شکمن دي چې پخوا هم د سولې له بهیر سره د پاکستان د همکاریو د جلبولو لپاره د افغان دولت هڅو د پام وړ نتیجه نه ورکړي.
د انډیپندنت ریسرچرز یا د خپلواکو څېړونکو لخوا د شوی سروې لمخې په نړیواله توګه د کال په سر په ټوله نړۍ کې د 8.5 ارب ډالرو د سپکو وسلو او د هغه د پرزو او ګولو کاروبار کیږي. د 2008 کال په پرتله دا کاروبار یو په دوه زیات شوی. په دې اړه اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی یو رپورټ خپور کړی چې مهمې برخې یې درته اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
د 2012 کال د سپکو وسلو د سروې رپورټ لمخې د دې زیاتوالي یو شمېر سببونه دي. یو خو دا چې د حکومت لخوا په نورو جنگونو او په خاصه توګه د عراق او افغانستان په جنگ د زیاتو خرچولو لپاره امریکایي ولس د نورو هیوادونو څخه د وړو وسلو او د هغې د ګولیو اخیستل زیات کړي دي. اریک برمن چې د سروې تنظیمونکي دي وایي هغه د حکومت لخوا په نړیواله کچه په قانوني توګه د وسلو د کاروبار په جاج اخیستلو څلور کاله وخت لګولی دی. اوس دغه څېړونکي په غیر قانوني توګه د وړو وسلو په کاروبار خپل تحقیق پیل کړی. نوموړی وایي هغوی فکر کوي چې په قانوني توګه د وسلو کاروبار له وسلو غیر قانوني کاروبار څخه زیات دی. همداراز کېدای شي چې په غیر قانوني توګه د وړو وسلو کاروبار زیات خطرناک هم وي او دارنګ په ګډه دا کاروبار د کال پر سر لس ارب ډالر کېدای شي. د وړو وسلو سروې یو خپلواک تحقیقاتي پروژه ده چې په جنیوا کې د نړیوال او پرمختګ مطالعاتي مرکز یې پر مخ بیایي. سویټزرلینډ، امریکا، استرالیا او اته اروپایي هیوادونو لخوا د پروژې ته مرسته ترلاسه ده. لومړی سروې په کال 2001 کې هغه وخت ترسره شوې وه کله چې د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو یو عملی پلان خپل کړو چې لمخې یې دوی غوښتل چې په غیر قانوني توګه د وسلو د کاروبار مخه ونیول شي. نوی سروې چې د ګل په ورځو جاری شوی پکې د ورته پلان د عملی کېدو جاچ اخیستل شوی. په دې موقع د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون ویلی دی هر کال شاوخوا 15 لک خلک په نړۍ کې په غیر قانوني وسلو وژل کیږي چې پکې زیاتره غریبانان وي. نوموړي زیاته کړې که څه هم د 2011 کال راهیسې د وړو وسلو په مخنیوي کې پرمختګ شوی ولې دغه ډېر محدود دی. بان کی مون زیاته کړې دغه وسله د ترګرو مجرمینو او نورو وسلوالو ډلو لاسو ته ورځي.
اسرار علم مومند چې د انډیپندنت ریسرچرز یا د خپلواک سیلونکو لخوا سروې مهم ټکي تاسو ته وړاندې کول. وخت د سحر 10:00 شوه دی. د ملیحه امیرزادانه د خبرونو لنډی زورو.
دا باجوړ ایجنسی په سالار زو سیمه کې تیر شپه د نخت پر مهال 3 امنیتی سرتیری او 11 وسلوال وژل شوی دي. په پاکستان کې د اسلام د سپکاوي لپاره تورن شوی دی وی عیسائی جنایتي بی رپورت هغه نابالغ خای. په کراچۍ کې پولیسو د تحریک طالبان پاکستان یو غړی نیولی دی. د افغانستان په هرات ولایت کې پولیسو د ایران پولې ته نږدې د اسلام کلا په بندري خرګوټي کې په ایران کې جوړ شوی لس ماینونه نیولی دي. په افغانستان کې صفوي د روان کال تر پایه په دې هیواد کې د بارنیو عسکرو شمیر له 1 لک نه کښته وی. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون په روانه هفته کې په ایرانی مشرانو زور راوړي چې د خپل هیواد د اټومي لانجې او بشري حقونو په اړه چټک عمل وکړي. فرانسوي سارنوالان د فلسطیني مشر یاسر عرفات د مرګ تحقیق شروع کولو باندې رضا شوي دي او په ټامپا فلوریدا کې د ریپبلیکن ګوند امیدوارانو په غونډه کې میټ رومنی د ګوند صدارتي امیدوار وټاکل شو.
ملیحا امیرزاده وا چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کول وس وښوي د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنی. دا جنن پاکستان کورنۍ ورسپانی په کوم موضوع تخپلې تاریخ پرې کړې دي. په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج زهید دغه ورسپانی او مقاله او اداري لوستې دي او مهم ټکي په دې رپورت کې برابرې کړې.
نن د پاکستان مقامی ورسپانو خپل اداریو کې بیلابیل موضوعات راغستی دي. آج ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت د ګندارا تهذیب د 3000 نه زیات نوادرات صوبې ته د واپس راوړلو معاملې د بین الصوبایي رابطه کمیټې په ذریعہ د وفاقي حکومت سره راپورته کړی ده. اداري لیکي چې صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې وفاقي حکومت دا نوادرات خیبر پختونخوا ته واپس ورکړي. اداري وړاندې لیکي چې وفاقي حکومت د پیښور په شمول د خیبر پختونخوا د لپو عجائب گرونو نه د نمایش په نوم د ګندارا تهذیب د 3000 نه زیات قیمتي نوادرات د ملک بیلابیل خارونو ته منتقل کړي وو. اداري زیاتوي چې اوس اتلسم ترمیم منزور کړی شوی دی. نو اوس دا نوادرات خیبر پختونخوا ته واپس راوړل ايني او قانوني غوښتنه ده او لازم هم ده چې دا واپس راوړل شي. مشرق ورسپن خپل اداري کلی کې چې په خور ډبګری کې د جالي ډاکټرانو خلاف کاروایي کې 14 کارندگان گرفتار کړي شوی دي او 3 ډاکټرانو ته د خپل اسنادو د تصدیق لپاره نوټس جاری کړی شوی دی. اداري لیکي چې په ډبګری کې د جالي ډاکټرانو او د هغوی کارندګانو په ضد چاپی وهل یقینا چې د ستاینې وړ ګام دی. خو د یوینې می چاپی وهلو سره به دا مسله حل نشي بلکې صوبایي حکومت له پکار دی چې ټول صوبه کې د جالي ډاکټرانو په ضد چاپی اوغي او د دوی خلاف کاروایي نه پیل کړي. اداري اخیری کې لیکي چې دا جالي ډاکټران صرف پیسو ګټلو لپاره د مریضانو ژوند سره لوبې کوي. حکومت له پکار دی چې داسې یو نظام جوړ کړي چې د هر ډاکټر خپل پرایویټ کلینیک یا لیبرټي جوړو وړاندې د حکومت نه اجازت اخلي او بیا د صحت شوبې سره تړلي خلک د دغه ډاکټرانو د کلینیک او لیبارټری دورې هم کوي او وخت په وخت معاینې کوي چې دغه تا څوک او څنګه کار کوي. د پښتو ژبې وحدت ورسپان خپل اداري کې لیکي چې د پیښور په شمول خیبر پښتونخوا او ټول ملک کې هر ورځ ټریفیکی پیښې رامنځته کېدل یو ستر ستونزه جوړه شوې ده. دا ستونزه زینو ځایونو کې د زیات رش، زینو بازارونو کې د تجاوزاتو او اکثر ډرایورانو د بې غوري او غلطي له امله رامنځته کیږي. سمره سمره چې وخت تیریږي دومره دومره نړۍ ترقی کوي. د تعلیم، تعمیر او ټکنالوژي په کار کې نوې نوې تجربې مخې ته راځي کوم چې د انسانانو یو بل ته درانځدې کېدو او د ملکونو ترمنځ د رابطو سره سره د نورو اسانو رامنځته کولو سبب ګرځي. اداري لیکي چې مونږ د ستونزو ته وګورو او جاج واخلو نو حالن کې اکثر د ټریفیک پولیس ډرایورانو ته د هغوی په غلطي کولو د جرمانی پرچی ورکوي کوم چې د ټریفیک د پولیس د صحیح ذمہ داری ترجمانی کوي. د خبره کې د هیڅ مبالغه څخه کار اغستل شوی نه دی چې غنی د ملک او صوبې په بیلابیلو سړکونو او چوکونو کې ودرولې شوی د ټریفیک پولیس په هر شکل او وخت کې خپل ذمہواری تر سره کوي. اداري وایي چې د ټریفیکی پیښو قابو کول د وخت تر ټولو اهمه غوښتنه ده، خو ټریفیک د پیښو یا ستونزو قابو کولو لپاره د ډرایورانو د ټریفیکی قوانینو څخه ځان خبرول ضروری خبره ده. باید هر ډرایور د ګاډي د چابۍ په ترلاسه کولو څخه وړاندې د ټریفیک د قوانینو څخه په پوره ډول نه صرف خبر وي، بلکې په دې د پوره پوره عمل کولو کوشش هم وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانی گارڈن روزپانی په یو مقاله کې لیکلی چې د پاکستان اټمی ساينس پوها عبدالقدیر خان یو سیاسي غورزنګ جوړ کړی دی، او ټایمز روزپانی بیا د افغانستان په هلمند ولایت کې د وسلوال طالبانو لخوا یې په بې دردۍ وژل شوي ولسو عام افغانانو په اړه لیکنه خبره کړې ده. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو غټ ټکی تاسو ته وړاندې کوي.
ګارډین روزپانه لیکي په داسې حال کې چې په پاکستان کې د ټول ټاکنو وخت را نږدې شوی دی، د دې ملک اټمی ساينس پو ډاکټر عبدالقدیر خان له ځوانانو د رایې ترلاسه کولو لپاره خپل یو سیاسي غورزنګ جوړ کړی دی. روزپانه لیکي دا د لویدیځ لپاره یو د خطر زنګ دی چې ډاکټر عبدالقدیر خان سیاست ته مخه وکړه، هغه ځکه چې نوموړي ایران او لیبیا ته د اټمی ټکنالوژي په ورکولو کې لاس درلود. ورسپانه د ډاکټر عبدالقدیر خان له خلیلی کې چې ځوانان دي پر کور نکښینی، او د هغه په وینا د استابلیشمنت د سیاستوالو پر ضد خپل رائے استعمال کړي. ګارډین لیکي په پاکستان کې به ټاکنې د راتلونکو کال د مارچ تر میاشتې وسی، او د دې امکان هم شته چې دا ټاکنې تر دې وړاندې وسی. هسی خو اوسنی واکمن پیپلز ګوند او د نواز شریف مسلم لیگ ډله هغه دواړه لوی ګوندونه دي چې یو له بل سره سیالي کوي، خو دا ځل به په دې ډګر کې پخوانی کرکټر عمران خان هم وي. ډاکټر عبدالقدیر خان د عمران خان په اړه ویلي چې د کرکټ پخوانی لوبغاړي د خپل ګوند د روښانه کولو لپاره ځینې زاړه سیاستوال ملګري کړي دي. بل پلو ټایمز روزپانه لیکي د یک شنبه په ورځ د افغانستان د هلمند ولایت کې اولس افغانان چې میرمنې هم پکې شامل وي په داسې توګه ووژل سو چې لډیرو پکې سرونه پرې کړل سوي وو. ورسپانه زیاتوي دا کسان په دې تور ووژل سو چې په یو داسې سیمه کې د موسیقي پروګرام جوړ کړی وو چې د وسلوال طالبانو په ولکه کې وو. یو قبایلي مشر ورسپانه ته ویلي چې په هلمند کې داسې وژنې زیاتې شوي دي، او یوازې د روژې په میاشت کې له درو کسانو سرونه پرې شوي وو. ورسپانه لیکي د داسې وژنو یوازې تش په نامه مذهبي لاملونه نه دي، بلکې د لوی عمر میرمنې او داسې ماشومان چې د ځینو عمرونه یوازې اووه کاله وو په دې تور ووژل سو چې د نیټو او یا افغان حکومت لپاره جاسوسي کوله. ټایمز ورسپانه لیکي چې د افغانانو هیلې به هغه وخت ژوندۍ سوي وي چې کله په 2001 کال کې طالبان له واکه وغورځول سو، خو د هغوی ظلم پر دې سربیره دوام لري چې افغان حکومت او نیټو ورسره پر دې خبرې وکړي چې په قطر کې خپل سیاسي دفتر پرانیزي. د ورسپانې په لیکنه د وسلوال طالبانو ظلم او تیری لا هم شتون لري، او هلته په لویدیځ کې خلک فکر کوي چې د دوی له وتلو وروسته به یو څه پراخ نظری طالبان راپورته سي او په حکومت کې به برخه واخلي. د دې مقالې لیکوال ریچارډ کیمپ لیکي چې دی له دې انکار نسی کولای چې افغان ځواکونه ډیر په مستقله توګه وده کوي، خو د هغه په وینا په دې اړه شکمن دی چې یو پلو د افغانستان په حکومت کې پراخه درغلي ده، او بل پلو د یاغیانو زیاتره قوت له پاکستانه دی، نو افغان ځواکونه به څنګه په وړاندې مقاومت وکړي.
بریوال کاکړو چې نړیوال رسنو ته کتنه کړې وه. یو بل نړیوال موضوع هم تاسو لپاره لرو. په شام کې یاغیانو د امریکا او نړیوال ټولنې څخه غوښتنه کړې چې د شام ځینې سیمې د نه الوت سیمه وګرځوي. د یاغیانو دریز دی چې د شام رژیم لخوا هوایي بمبار کې دوی ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې. فورن پالیسی مجلې کې په شام کې د حکومت نه منحرف شوی د شام آزاد فوج له امریکا او نړیوال ټولنې څخه په لومړي ځل غوښتي چې د شام ځینې برخې د نه الوت سیمه وګرځول شي. مجله د شام رسندوی ډلې اس اس جی د شریک مشل لویا ساکا په حواله وایي چې د شام رژیم په باغیانو هوایي بریدونه سیوا کړي او هغه ځایونه په نښه کوي چې د یاغیانو په کنټرول کې دي. اس اس جی هغه ټولنه ده چې د شام آزاد فوج او د امریکا حکومت ترمنځ د اړیکو زمینه برابروي. مجله د ساکا له خولې زیاتوي چې دا یو وخت دی چې د شام ځینې برخې د نه الوت سیمه ګرځول عملي کړل شي، او په کار ده چې د هوایي بریدونو مخه ونیول شي. دی وایي د شام رژیم د هوایي قوت نه بغیر نشي کولی چې واک ټینګ کړي. د ساکا په وینا د حکومت جنگي الوتکې نه یوازې یاغیان په نښه کوي، بلکې هر هغه ځای کې بمباري کوي چې پکې ولسی بګړو ته درنه مرګ ژوبله اوړي. مجلې کې د امریکا حکومت لا تر اوسه پورې شام د نه الوت سیمه ګرځولو په اړه فیصله نه ده کړې. فورن پالیسي مجلې کې چې په شام کې د نه الوت سیمه ګرځولو مخالفین وای چې په دغه هیواد کې مخالفو ګوندونو د دې غوښتنه نه ده کړې. مجله د چارواکو په حواله د دې خبرې تایید کړې چې په دې رستو کې په حلب او ادلب ښارونو کې د حکومتي ځواکونو په بمباری کې یاغیانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. قسم یاغیانو مهم بری ترلاسه کړي، خو د هوایي بمباری مخه نشي نیولې. مجلې کې د فرانس حکومت د لیبیا په شان د نه الوت سیمه ګرځولو په اړه په امریکا فشار راوړي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند د تیر نهه په ورځ ویلي کچري د شام مخالف ګوندونه یاغیان ومني د هغې حکومت به په رسمي توګه وپیژني. مجله د شام مرستندوی ډلې اس اس جی شریک مشر لویا ساکا لخوري لیکي چې امریکا دې په جدي توګه شام د نه الوت سیمه ګرځولو په باب غور وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو دا مشال لړی خبرونه ته غوږی وس وښبې دی. 19 خبرونه پلوشه د دې ونی په پلوشه کې به واوري چې پښتانه الکان او انجونی سرنګ د ولور د رسم نه متاثر کیږي. د دې ترڅنګ په دې پروګرام کې نور رپورټونه هم اوریدل شي. دا پروګرام زموږ همکار فرخند وزیر تاسو لپاره برابر کړی. نور راځي چې په غړې واورو.
پهر کور کې د چا لور د چا خور د چا مور دا
او د چا د زړه ټکور دا
داسې ولې بیا راګیره په دې اور دا د رسمونو رواجونو په جالونو
تا تړلې ما تړلې کور په کور دا
نن یې واوره په دې غږ کې چې کوي کمه پښتنې هم لتا نه هم لمانه راته غوږ کې د اګرانه
پلوشه
اوریدونکو په پلوشه کې مو زه فرخندا وزیر هرکلی کوم. په دې پروګرام کې به واورئ پښتنې نجونې او هلکان د ولور د رواج نه څومره متاثر کیږي.
زما یو کوچنی خور زما شپنجیری پلار وي بیا زما جوړ نه ولي بیا زما پلار اولار چې زما خور شپنجیری سړی ته ورکړ په 15 لک روپۍ بس اوس زموږ د کور ضرورتونه په پرکژ موږ خور خرڅه کوي په 15 لک روپۍ.
د ښځو د عزت او د غیرت په نامه د وجنې په اړه تفصیل لرو او د هند فلمی هنرمندې کترینا کیف د فن او ژوند حال. د ټولو اول رازو د ولور په اړه دی رپورت تا. په افغانستان او د پاکستان په ځینو برخو کې د ولور لوجه هلکان او جنکې د واده په اړه یو شمیر مشکلات لري. که څه هم د نړۍ یو شمیر هیوادونو کې داسې روایت نه لیدل کیږي او خلک د ژوند د اسانتیاو په لټو کې دي، خو بیا د پښتنو په سیمو کې اوس هم زاړه روایت موجود دي چې یو پکې ولور هم دی. ولور اخیستونکي د دې رواج په اړه وایي دا ځکه د هلک د کور اخلي چې خپل لور ته د جهیز سامانونه واخلي. د زیارت عصمت الله د ولور په د مشال خبریال نیاز مساخیل توای
ډیر اکثر داسې خلګي سي ډیره ورواخي لزانم خلګ کی ورکی او ډیر دارنګي سي هغه ودالور ته سي دی لمازي او سو شین ورکی انوري پیسې په خپل لپسي وخوي.
ډیر ځوانان د خپل سیمونه په بهر ملکونو کې د دې لپاره مزدوري کوي چې د خپل واده لپاره پیسې وګټي او بیا د جنې کور ته هم د هغوی د غوښتنو مطابق پیسې ولېږي. د بلوچستان د لورلای ګلسیمه وایي د دوی په سیمه کې جنکۍ د ولور په نامه خرڅیږي او اکثره کورنۍ خپل لور یو داسې کس ته ورکړي چې پیسې خو ډېرې ترلاسه کړي، خو د خپل لور د خوښۍ هیڅ پروا ونه کړي چې یو پکې د دې خور هم شامل ده.
زما یو کوچنی خور زما شپنجیری پلار وي بیا زما جوړ نه ولي بیا زما پلار اولار چې زما خور شپنجیری سړی ته ورکړ په 15 لک روپۍ بس اوس زموږ د کور ضرورتونه په پرکژ موږ خور خرڅه کوي په 15 لک روپۍ.
دا چې په بلوچستان کې د ولور څومره پیسې اخیستل کیږي په اړه د بلوچستان یو ځوان نصیب الله وای په لکونو کې اکثره د ولور پیسې اخیستل کیږي او زیاتوي دا سې ډېرې کمې پیښ کیږي چې څوک چا تخپل لور د ولور نه بغیر ورکړي. نصیب الله زیاتوي
تقریبا درې لکه ونیسې بیا څلور پنځلس شل لکه پورې له تقریبا شته په علاقې کې هم پارکې لکه کلاودلا چمنو خواته د خواجتې ولور زیات دي زموږ علاقې لورلی او خواته بیا د غونې لشخمخه کم دی
په پاکستان کې د ګرانۍ سره سره ولور هم لوړ شوی دی او بیا ځینې خلک داسې هم دي چې وایي ولور د یوې جنۍ په سخرګنۍ کې عزت جوړوي
په پښتني ماحول کې کچېری ونجلی بغیر ولوره یو څوک یوسي دا غو به دا ځین کې نه راځي چې دا یو شکار کړی دی حتما دا سوچ کوي چې دا انجلی یو آی بکشه دی یا مثلا بدامل ده کچېری غریب سړی وي لور یو چاته ورکی بغیر د ولور سي هغه هیڅ هم نشي ور کولای لکه موږ وینو چې په پنجاب کې په پنجابي معاشره کې ولور نشته هلته د غریب انجلی کورنۍ ډیره په تکلیف ده او ست خلک یا امیران خلک دا غوسره واده نه کوي ځکه چې هغه جهیز ته ګوري د دوی په اصلاح جهیز د واده سامان
اخواک افغانستان تا وکتل شي نو ځینی سیمه لا هم داسې شته چې خلک یې دودونو ته تر اسلام هم په درنسترګه ګوري پکتیا یو له هغه ولایتونو نه دی چې د ولور دود یې انجونې او ځوانان د ګډ ژوند له خوند اخیستو او د اسلام ورکړي حق نه به برخې کړي د پکتیا په لور پرتو ولسوالو کې اوس هم داسې انجونې او ځوانان شته چې د واده ارمان یې د ولور له وجې په زړه پاتې دی نه یوازې دا چې انجونې او هلکان د لوړ ولور اخستو پر سر د واده ارمانجن دي داسې کسان هم شته چې په کلونو کلونو په خلیج هیوادونو کې د ولور د پیسو پرې کولو لپاره مزدوري کوي
نجونې او هلکان په دې اند دي چې که چېرته واده د بشریت حق دی نو دوی باید له دې حق نه بې برخې نشي د ولور په زور د پکتیا د نجونو په نسبت ځوانان ډیر کړیږي خو ځوانان په دې برخې کې پرته له مایوسۍ او کار کولو بله لاره نه لري په یاد ولایت کې انجونې او د ښځو د حقونو غوښتونکي وایي چې باید د ولور د راکمولو او د دې دود په شرعي ډول اړولو لپاره جدي ګامونه د سیمې د قومي مخورو ملای مامانو او د ټولنو نورو فعالو کسانو له لوري واخیستل شي دوی وایي چې د ولور په نوم څه باید وانغیستل شي او یوازې شرعي مهر په واده کې دود وګرځول شي په پکتیا کې د جندر مسؤلې انارګلې د مشال همکار داود تپان ته ویلي
زمانم انارګلا پکتیا ولایت کې د جندر مسؤلې مخز په حقوقي کار کوم پکتیا ولایت کې دیوال ولسی 15 لک شپاک لک ال اته تر 12 لک روپیه افغاني پورې دلته چینه کوي خرسيږي دلته مثلا په جندر په برخه کې ما خپل کار کړی په ساحو کې میډیر کار کړی ما ویل مثلا دا ولول غلطه سه قانوني مهر سده هغه باید واخیستای سي نو دومره نه ستاسو یو انسان خرڅوي یو انسان هیڅ قیمت نه لري ستاسو هغه پیسې په مقابل خرڅوي
انارګل وای د پکتیا په لورو پرتو ولسوالیو او مرکز ګردیز کې له خلکو سره لیدلې چې ولې په خپل لونو دومره لوړ ولور اخلي یوازې انارګل نه ده چې د زیات ولور په اړه خبرې راته کوي د دغه ولایت د خزو د پرمختیایي شورا مشر ماهر احمدزی هم داسې نظر لري او وای
ولا زچ دی ورځو کې اورم بخې تعجب کوم چې تا لسلک پورې مې اوریدلې دي چې لسلک تم رسیدلې دي افغانې رسیدلې دي نو اته د سیو بل رواج د متاسفانه چې درته وایم چې هغه کپه بني اخه پیګه فامیل مې فرزان سره خزلري با وجود دې هم مجلکی ورکی وای دې 15 لسلک د ولی وای دې په بن ورکړه یعنی هغه ولور چې اضافه تر کې فامیل د جلکی پیګه شه د قرباني شو خو لک د پلار به اضافه تر ګټه نو متاسفانه دل چې شنه کې دا چې موږ آگاهی نه لرو د اسلام له قوانینو نه
ماهرا احمد زید اهم وای باید ټولنه خزو ته د هغوی بنیادی حقونه ورکړي او انجونې د واده په نامه خرڅ نه شي په ګردیز کې د سویل ختی زون د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن د خزو د سانګې مشر جمیله یوسفزی په دې اړه خوابدي وخوده چې په پکتیا کې د ولور په وجه جنکی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او د ګډ ژوند له نعمت هم بې برخې دي نوموړي زیاتوي
نن سبا په پکتیا ولایت کې ولور بیخي زیات لوړه تللې ده اته لس لکه او پنځه لس لکه موږ په جریان کې اوسو چې موږ ته دا ولور جیک شوی ده څوک چې واده غواړي وکړي دغه لس لکه او پنځه لس لکه ولور یعنی پیدا کول پیسې ډېر مشکل دي دوی ضعیف اقتصاد لري نشي کولای چې مثلا دوی واده وکړي
د چې د ولور په اړه مذهب سوایي او په ولور او مهر کې څه فرق دی د مشال خبريال نیاز موسی خیل په زیارت سیمه کې د یو دینی عالم اختر محمد څخه پوښتلی
ګوره ولور خو موږ رسم رواج دی یعنی پنځه لکه د نجلۍ ولور دی یا لس لکه دی یا څلور لکه دی اصل اسلام دایش دی چې دغه کم کښتان چې ته اخلي دا به نجلۍ تجدید د نجلۍ به اختیار دی کې مېړه لور بخښي کې ځان لګرځي کې تاله درکیه دا د نجلۍ حقوق جوړېږي پلار یې نشي خو مار چې دی هغه شریعت یعنی لس زره یا دوله زره یا دیرله زره یا څو زره هم د نجلۍ اختیار دی چې نجلۍ مېړه لور بخښي په ځان لې خوري یا پلار لې ولور خو موته شه دی خپل رسم رواج جوړ کړی یا لس لکه زیږدو یا دوه لکه زیږدو یا درې لکه زیږدو یا پنځه لکه زیږدو
د ولور دا شکایتونه په داسې وخت کې کیږي چې د بلوچستان او د افغانستان د یو شمیر سیمو ځوانان په خلیج هیوادونو او یا غربي نړۍ کې د مزدورو لپاره شپې ورځې تیروي. د خلکو په خبره چې ډېر کسان یې د ولور د پوره کولو په مقصد بهر ملکونو ته د کار لپاره تللي دي. او اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. فارن پالیسی مجلې د ښځو د غیرت او د عزت په نوم د وژنو په اړه یو مقاله کې لیکلي چې وایي د ښځو د عزت او د هغې تحفظ په موجوده وخت کې په مختلفو کلتورونو او مذهبونو په خاصه توګه په جنوب ایشیا او بیا په پاکستان کې زیات عام کیږي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکارې انیسا اجمل ناورو.
فارن پالیسی مجلې په برتانیا کې میش دغه مور او پلار کې سلیکلي چې خپل ولس کلن لورې په دی وجلا چې هغه د خپل مرزه ژوند تیرول غوښتل. او هم دغه سی په حیدرآباد کې یو وکیل خپل دوشت کلن خور په دی وجا په ټوپک وښتا چې هغه د خپل خوخي وعده کړی وو. لیکوال رابل بیگ لیکي دا کارونه هغه خلک کوي چې خپل ځانونه له پیړو راهیسې د زړو روایتونو علم بردار بولي. فارن پالیسی لیکي دا نه د معلومه چې ولې د کورنۍ نور غړي د داسې قسمه کارونو مرسته کوي، خو دا یو حقیقت دی چې د کورنۍ د نورو غړو لخوا په چپ خلو پاتې کېدل دغه کار د یو قانوني جرم پر ځای کورنۍ معامله ګرځولې ده. او دغه سي د ښځو پر ضد تاوتریخوالي ته په کورنۍ کې یو جایز مقام ورکړی شوی دی. لیکوال لیکي په انساني تاریخ کې د غیرت او د هغې د تحفظ فکر په هغه نکه په پراخه توګه سرګندېږي چې سړی پکې برلاسي وو. دا فکر په لرغونی روم 1200 کال تر میلاد وړاندې د بابل بچا حمورابي په عرب قبیلو کې تر انقلاب مخکې چین او په ګڼو نور ټولنو او تاریخي دورونو کې تر هر یو لوی مذهب وړاندې په وجود کې راغلي. او دا کړنې په موجوده وخت کې په مختلفو کلتورونو او مذهبونو او په خاصه توګه په جنوبی ایشیا او په پاکستان کې په تیزه سره خوريږي. فارن پالیسی لیکي د سړو برعکس د دغو ټولنو په فکر د ښځې پچ یو ځل ختم شي نو د تل لپاره لاړ شي، نه بیا ډېرې دی شي او نه بیرته راتلی شي. او بده خبره خدا ده چې کله د یوې ښځې ناموس ختم شي نو د هغې د رور پلار ترونو او ماماګانو عزت هم ختم شي او بیا صرف د تشدد په ذریعه واپس راتلی شي. د ښځو د حقونو په اړه د پاکستان قومي دارا هیومن رائټس کمیشن په خپل یو تازه کلنی رپورٹ کې ویلي هر کال تر یو زر زیات ښځې او جنکې د غیرت په نامه وجل کیږي. فارن پالیسی لیکي عورت فاؤنڈیشن هم په سګنی رپورٹ کې ویلي په 2011 کال کې په پاکستان کې تر 2000 زیات ښځې د غیرت په نامه وجل شوې چې له 2011 کال نه شمیره 20% زیاته شوې ده. لیکوال رابل بیگ لیکي په پاکستان کې د ښځو د حقوقو د خوندي ساتلو لپاره هڅې هم شوې دي. په 2008 کال کې د غیرت په نامه د وجنو پر ضد یو بل پاس کړل شو. بیا په 2011 کال کې په ښځو د تیزاب شیندلو د جنسي حراست په اړه بلونه منظور کړل شوي. خو د پاکستان د سیاست موجوده زیادہ سیدا چې دولتي حکومت او د پوسټ ترمنز او د آزاد خیالو او د مذهبي عناصرو ترمنز هم یو جګړه روانه ده. فارن پالیسی لیکي په داسې د نفرتونو په ماحول کې چې زیات چاته زیان رسي نو هغه خزې دي چې د غیرت په نوم وجل کیږي. لیکوال رابل بیگ په خیره کې لیکي د غیرت په نامه وجنې یو لوی مسله ده او دا صرف د ښځو مذهب او کلتور مسله نه ده.
بلوشا
اس سے میرا لگن ہونے والا تھا لیکن جو پیچھے بیٹھی اس بڈھی موسی نے بیچ میں بھانجی مار دی.
دا د هندی فلمونو وتلې هنرمندا کیترینا کیف ته چې د خپل خاص لوجې په هندستان، پاکستان، افغانستان او داشان په ټوله نړۍ کې ډېر مینوال لري. د هغې مور د برتانی او پلار یې د هند د کشمیر سره تعلق لري. کیترینا کیف چې کله په فلمونو کې کار شروع کړ نو په هغه وخت یې سمه هندی نشو ویلې او د دې په لومړنو فلمونو چې پکې نمسته لندن او داشان نور شامل وو د دې په خبرو ډبنګ وشو. چې روستو کیترینا نه یوازې د هندی ژبې زده کړې شروع کړې بلکې د کتک ډانس لپاره هم سخت مهنت وکړو. په لومړو کې با په کترینا چې کټ هم نومیږي داسې نیوکې کېدې دا هندي سما نشي ویلې، نو بیا ولې په هندي فلمونو کې کار کوي؟ خو کترینا کې په ډېر لږ وخت کې ناکیدینو خپل مینوالو ته دا وښودل چې دا هندي هم ویلې شي.
کوئی اچھی سی تصویر بنوانا
جی.
اوکے
جی.
آپ کی بوٹیک اورائب مین ہے نا؟
جی. کچھ کہا؟
جی میں پوچھ رہی تھی کیا آس پاس کوئی بوٹیک ہے کیا؟
اچھا
مجھے ایک ڈریس خریدنی ہے، آج میری فرینڈ کی یہاں پارٹی ہے.
کترینا کیف په هانګ کانګ کې په 14 جولای 1904 اتیایم کې زیږیدلې و چې وو خیاندې او رونه لري او د 14 کال عمر نه ماډلینګ شروع کړی و. د نمسته لندن د کامیابی وروسته د اکشه کومار او د کترینا جوړه خلکو ډیره خوښه کړه چې دواړو وروسته په ډیرو فلمونو لکه سنگ سکینګ، ویلکم، تیس مار خان او ځینې نور فلمونه شامل دي یو ځای کار وکړ.
جی کردا بھائی جی کردا تن کول بٹھا ماں جی کردا جی کردا بھائی جی کردا تن کول بٹھا ماں جی کردا
کترینا په هغه هنرمندانو کې راځي چې په لږ وخت کې زیاتې مشهورې شوې دي. هغه په یو شمېر فلمونو لکه ریس، عجب پریم کی غضب کہانی، میرے برادر کی دلہن، زندگی نہ ملے گی دوبارہ، ہم کو دیوانہ کر گئے، نیو یارک او داشان یو شمېر نورو فلمونو کې مرکزی کردار ترسره کړی دی. هغه د امریکا په هوای ایالت کې لوی شوی او وروسته یې په لندن کې وخت تیر کړی چې له دغې وروسته ممبئی ته ولاړه او دا شان یې په فلمونو کې کار پیل
کړ.
کترینا کیف وای دا غواړي په هر فلم کې نوې کار وکړي او د یو نوی گیټ اپ سره وړاندې راشي. هغه وای دا د خپل صحت ډیر خیال ساتي، باقاعده ورزش کوي، ډانس زده کوي او زیاتره یې سبزیانې، سلاد او جوس د خوراک برخه ده.
کوئی بولے دریا ہے
کیسا کیسا ہے،
کوئی مانے صحرا ہے
کیسا کیسا ہے،
کوئی
کیٹ واده نه دی کړی او د هند وتلی فلمی ستوري سلمان خان سره یې د خوښۍ خبرونه راځي. د دوانو یو فلم ایک تھا ٹائیگر هم را روان دی چې په بینکاک کې جوړیږي او دا د کیٹ او سلمان خان د مینوالو لپاره یو د خوښۍ فلم ګڼل کیږي. داوا د دیونه پلوشا چې تاسو واوریدا د ځان ډیر خیال ساتي او د خدای پامان.
یو رزی او سهرا کی پخکارو گلاب میں بلاڑو لد پڑکید خیستا خندا یو رزی یو سہرا کی پخکارو دیو مروان
دل تازه یا و یک تایم ملت زر زمان پشان